أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد دسرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جوند أتجرشم فتح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورنو پتیر و جرشم پتکی مر د منافق عبد الله ابن ابی ابن سلول د مرگ حالات بیانول چې دای مرسو او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د جنازې المنز پر ادا کاوه خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه المانزه د ادا کولو مخالف و تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام یې راکش کړي چې المنز ما پر کوه خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د دغه مخالفت سره سره المنز پر ادا کړي چې شاید الله جل جلاله یې وبخشي. دا د رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی سره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام رحمت او مهربانی و دا هغه منافق دی چې پر قسم قسم آزارو سر بیره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په ناموس کې هم خبرې کړې وې خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د هغه رحمت او مهربانی پر اساس چې الله جل جلاله په د علیه الصلاة والسلام کې ایښی و او دی علیه الصلاة والسلام یې په غوره کړی و پر دغه منافق د جنازې لمونځ ادا کړي او عبدالله ابن ابی شخ کړه سو. د ده تر شخېدو وروسته د الله جل جلاله د طرفه آیاتونه نازل سوه چې په هغو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رأی او نظر تائید موجود و. الله جل جلاله د سورة التوبه په سلور اتیا نمبر آیات کې فرمایي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. او د جنازې لمونځ پر هیڅ یوه د دغه منافقانو چې مړ سي مه کوه او هیڅ کله د ده پر قبر د دعا او استغفار دپاره یا د شخولو د اهتمام دپاره مه درېږه. بې شکه چې دغه منافقان پر الله جل جلاله کافران سوي دي چې شریک یې ورته نیولی دی او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کافران سوي دي چې د زړه د اخلاص یې نه مني او په داسې حال کې مړه سوه چې دوی فاسقان وه. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د موقف تائید او تاکید و. مگر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي دا ټوله کارونه پیښ سوه زه په تعجب کې نه سوم. زما ډېر تعجب و دغه ځای ته و چې ما څونه جرأت وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې راکش کم چې لمونځ مه پر کوه. زه څنګه دونه دلاوره او د جرأت خاوند سوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راکشوم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې دغه جرأت ما ته ډېر عجب ښکاره کېدی خو لکه چې د الله جل جلاله اراده و چې داسې وسی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وفات ورونو. دا خو تاسې ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څلور لونی درلودې، چې اوله او تر ټولو مشره لوریه زینب رضی الله تعالی عنها و، چې د ابو العاص رضی الله تعالی عنه په نکاح کې و، او قصه یې مخکې درته بیان سوې ده. او دوهمه لوریه چې رقیه رضی الله تعالی عنها نومېده، او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ښځه وه، په هغه ورځ وفات او شخص وه چې مسلمانان د بدر د غزا څخه راغله. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپله درېیمه لور چې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نومېده، د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په نکاح کړه، چې په همدغه سبب عثمان رضی الله تعالی عنه ته ذی النورین ویل کیږي، یعنی د دوو نورو خاوند، چې هغه دوه نوره یا روشنایی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی لونی وي، چې د رضی الله تعالی عنها په نکاح کړی دي. او په ټول تاریخ کې داسې نه ده پېښ شوی چې یو چا دی د یو نبی دوی لونی په نکاح کړی وي، یوازې عثمان رضی الله تعالی عنه دی چې دغه شرف یې په برخه سوی دی. او بیا دغه د هجرت په نهم کال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ښځه وه وفات سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې په وفات ډیر غمجن سو، او دا رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې شخص وه. اوس چې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وفات سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحضرت عثمان رضی الله تعالی عنه توفرمایل کم دریم لور درلودلای هغه به می هم ستا په نکاح کړی وای. او در رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سلرم لور چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها و د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په نکاح کې و. ورونو د هجرت نه هم کال پایته ورسېدی، او د حج موسم راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اراده درلوده چې حج وکړي، خو بیا یې وفرمایل وحج ته مشرکان هم را حاضریږي او په لس بدن تواب کوي، نو دا زما نه ده خوښه چې په دغسې حالت کې حج وکم. نو یې د دغه کال د حج دپاره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیږي، چې د حج امیر هم دی رضی الله تعالی عنه. امام بخاری د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وهغه حج تولیږي چې تر حجۃ الوداع د مخو، او دی رضی الله تعالی عنه یې د دغه حج امیر مقرر کړي. او ویل په خلقو کې به دا اعلان هم وکړي چې پس له سږ کال څخه دي بیا مشرکان حج ته نه راځي، او پر بیت الله به هم څوک لڅ تواب نه کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نور مسلمانانو په ملګرتیا حج ته رهیسو. په دغه کال د مسلمان حاجانو شمیر ډیر زیات نو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حج پنیت و مکه مکرمه ته رهیدی، چې دلته په مدینه منوره کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سوره التوبه ځینې آیاتونه نازل شوه چې په حج پورې تعلق درلودي، او دغه نزول یو څه تلوار وو، ځکه ځینې عمده او رئیسی احکام پکښې موجود وو چې د هغو بیانول او تبلیغول په حج کې مطلوب او ضروري وو. ورونو دا خو تاسو ته معلومه ده چې د قرآن مجید د هر سورت په شروع کې بسم الله سته، خو یوازنی سورت چې په سر او شروع کې بسم الله نه ده نازله سوې هغه دغه سورت التوبه دی. او د دې دپاره چې د دغه سورت په شروع کې ولې بسم الله نسته، علمای کرام ډیر سببونه بیانوي. ځینې علمای کرام وایي چې د دغه احکامو د رسولو د تلوار په سبب د دغه سورت په شروع کې بسم الله نه ده نازله سوې، او ځینې علما وایي چې په دغه سورت کې د بسم الله د نه وجود سبب دا دی چې په دې سورت کې پر کفارو شدت دی، د کفارو څخه جلاوالی او لریوالی دی، څرنګه چې په بسم الله کې رحمت او مهرباني ده. بسم الله الرحمن الرحيم او په دې صورت کې د کفارو د پاره رحمت او امان نسته. دلته داسې حالت او موقف دی چې په هغه کې رحمت نشایي، نو ځکه په دغه صورت کې بسم الله نه راوړسوه. په دغه صورت کې د بسم الله د نه وجود د پاره علمای کرامو نور سببونه هم بیان کړي دي چې د بحث د اوږدوالي په سبب د هغو تر بیانولو تیریږم. کم وخت چې دغه آیاتونه نازل سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دې آیاتو ابلاغ او بیانول باید داسې څوک وکړي چې زما د اهل څخه وي. نو یې حضرت علی رضی الله تعالی عنه امر کوي چې ولاړ سه او په حج کې دغه آیاتونه او د هغو احکام و خلقو ته ورسوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې څخه د مکې مکرمې پر طرف رهیسو او د حج پر لار په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې ورورسېدی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل امیر یې که مأمور، یعنی ته وروسته راپسې راغلې، د حج امیر یې که بله وظیفه درکول سوې ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل یا مأمور یم، زما سره یو څه آیاتونه او احکام را سره دي، هغه باید په حج کې تر خلقو پورې ورسوم. نو هر وخت چې به خلق سره یو ځای سوه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به حضرت علی رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د هغه آیاتو تبلیغ وکه تر خلقو یې ورسوه. د عرفات په ورځ چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خطبه وویل، بیا یې و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وویل قم یا علی وبلغ، ولاړ سه یا علی او هغه آیاتونه تر خلقو پورې ورسوه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او هغه آیاتونه او احکام یې بیان کړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي خبر سوم چې دغه احکام تر ځینو خلقو پورې نه دي رسېدلي، ځکه ځینې داسې خلق و چې د عرفات خطبې ته نه و حاضر سوي. نو به زه د خلقو په مابین کې ګرځېدم او هغه آیاتونه به مې په لوړ آواز ویل تر څو چې آواز مې ودرېدی. د محمد ابن کعب القرزي رضی الله تعالی عنه او نور صحابه کرامو څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت د نهم کال د حج امیر وټاکی او تر هغه وروسته یې علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د سوره التوبه د دیرشو یا سلویشتو آیاتو سره پسې ورولېږي چې و خلقو ته یې بیانول او رسول، چې په هغه آیاتو کې مشرکانو ته څلور میاشتې وخت او مهلت و چې په مځکه کې په اطمینان سره ګرځېدلای سي، چې هغه څلور میاشتې د عرفات د ورځې څخه شروع کېدې او د ربیع الاخرې پر لسمه پای ته رسېدې. نو علی رضی الله تعالی عنه دغه آیاتونه و خلقو ته د دوی په خیمو کې تلاوتول او رسول. دا به هم ورته ویل چې تر سږ کال وروسته به مشرکان حج ته نه راځي او نه به پر کعبه شریفه لڅ طواب کیږي. هغه آیاتونه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه و خلقو ته رسول هغه د سوره التوبه اولنی آیاتونه و چې الله جل جلاله فرمایي براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. دا و هغه مشرکانو ته چې د اسلام په مځکه کې اوسېده اعلان او خبرتیا ده چې کوم عهدونه چې زموږ او ستاسې په مابین کې وه هغه پای ته ورسېده، یعنی مسلمانانو چې د کفارو سره کومه صلحه درلوده دا د هغې صلح انتها او آخري ده. ورونو، کفار یا مشرکین پر دوه قسمه وه. یو داسې کفار وه چې مسلمانانو د هغو سره د صلح عهد او وعده درلوده، او یو بیا هغه کفار وه چې د دوی او مسلمانانو په مابین کې هیڅ قسم عهد او عقد نو موجود. هغه اوله ډله چې مسلمانانو د هغو سره د صلح عهد او عقد درلودی هغه هم پر دوه قسمه وه. اول قسم هغه کفار وه چې د مسلمانانو او د دوی تر مابین د صلح دپاره یو معین وخت ایښوول سوی وو. دوهم قسم هغه کفار و چې د هغو سره صلح موجوده وه، خو دغه صلح معین وخت نه درلودی. نو هغه کفار چې اصلا صلح نه وه ورسره موجوده، او هغه کفار چې صلح ورسره موجوده وه خو وخت یې نه و تعین سوی، د کفارو و دغه دوو ډلو ته څلور میاشتې وخت ورکول سو. پس له دغه څلور میاشتې که د دوی څخه هر مشرک په جزیرة العرب کې پیدا او ونیول سو هغه وژل کیږي، او هر هغه څوک چې د مسلمانانو سره تر معین وخت پورې عهد او اتفاق لري د هغو موده د عهد تر آخري وخته پورې ده، په دې شرط چې دوی د هغه خپل معاهدې څخه هیڅ مخالفت ونه کړي. او که د جزیرة العرب د باندې څخه یو څوک دلته راسي چې اسلام او احکام یې واوري هغه لره امان دی راځي، خو چې اسلام یې واوري دی او مسلمان نسو نور به د جزیرة العرب څخه وزي، هغه لره هم امان نسته. نو الله جل جلاله فرمایي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني ده طرف سخد الله جل جلاله أو ده طرف سخد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزاردة هغا كسانو تچ مشركان دي أو تاس عهد ورسر كري دي. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نو گرزی تاسی پا داغم زکا کی سلور میاشتی، او اے مشرکانو تاسی پوسی چه حس کل تاسی الله جل جلالهو نسی عاجز کولای، او پوسی چه الله جل جلالهو دا کافرانو رسوا کون کی دی. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. او خبرول او رول د الله او رسول الله د طرفه دي و ټول خلق ته د دغه لوی حج په ورځ چې الله او رسول الله د مشرکانو څخه بیزار دي. نو که تاسو د شرک څخه توبه وکړه دا ستاسو د پاره خیر دي، او که مو د اسلام او توبې څخه مخ واړاوه نو پوسی چې تاسو الله جل جلاله نسی عجز کولای. او هغه کسانو ته چې کافران سوی دي د آخرت په سخت او دردناک عذاب سره زیری ورکړ. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. مگر د مشرکانو څخه هغه کسان چې د هغو سره تاسو عهد کړی دی بیا هغو تاسو سره د دغه عهد په پوره کولو کې هیڅ مخالفت او کوتاهی نه ده کړی، او د هیچا سره تاسو په مقابل کې کومک نه دی کړی، یعنی پر خپلو ټولو وعدو ثابت او قائم ولاړ دی، نو د دغه مشرکانو سره دغه د دوی عهد تر هغه خپل مودې پورې پوره کړي، بشكك الله متكان خشوي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم نو كم وقت دغ حرامي مياشت تيرسوي دا دغ أشهر الحرم تخ رجب ذو القعدة ذو الحجة أو محرم نج مقصد، بل كده أشهر الحرم تخ مقصد دغ سلور مياشت دي شو كفار وقت ورك ولسو. نو كم وقت دغ أشهر الحرم تيرسوي يا مسلمان أنسي يا دا جزيرة العرب سخووزي، الله جل جلاله ومسلمانان تفرماي كم وقت دغة سلور مياشت بايت ورسيجي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. كم وقت دغ سلور میاشت تیرس وی نو مشرکان چ په هر ځای کې پلاس درس وجنیه بنجان کی په قلاو کې محاصره کی او دوی ته د سارولو او تیرېدلو په هر ځای کې کښېني، او کبیا دوی د کفر څخه توبه وایسته، لمونځ یې د خپلو ټولو حقوقو سره ادا کوي، زکات یې ورکوي، نو د دوی لار ور اله او خلاصه کوي. بې شکه چې الله جل جلاله بخښونکی او ډېر مهربان دی. دغه مبارکو آیاتو د کفارو سره د ژوند کولو او معاملې مسائل شرح کړه، او په نورو ورستنوی آیاتو کې د دغسې مسائلو پوره تفصیل سته. نو علي رضی الله تعالی عنه د دغه آیاتو احکام او هغه نور احکام چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلي وه اعلانول، چې د هغې جملې څخه یې یو دغه اعلان هم کاوه: لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، یعنی و جنت بیل مسلمان څخه بل څوک نه داخلیږي، جنت د مسلمانانو ځای دی. او ویل به: ولا يطوف بالبيت عريان، او پر کعبه شریفه به لت انسان طواف نه کوي. موږ مخکې درته ویلي وه چې د بیت الله الحرام حج او عمره د هغو کارو څخه وه چې عربو ته د ابراهیم علیه السلام د دین څخه په میراث ورپاته سوي وه، او دغه شی یې تر اوسه پورې ساتلی و. مگر په حج او عمره کې یې هم د جاهلیت ډېر خیرن او باطل شیان ګډ کړي وه، تر داسې اندازې چې دغه حج او عمره په عوض د دې چې د توحید پر عقیده یو عبادت وي، د شرک د اعمالو څخه یو عمل و. ابن عائض رحمه الله وایي: مشرکانو د مسلمانانو سره ګډ حج کاوه، مگر مشرکانو به په تلبیه کې هغه د شرک جملې او کلمې په لوړ آواز سره د دې دپاره ویلې چې مسلمانان په خپله تلبیه کې غلط کړي، او د دوی څخه به ځینو کسانو لط تواب کاوه چې دغه کار یې د بیت الله تعظیم باله، او ویل به زه پر کعبه شریفه داسې تواب کوم لکه مور چې زیږولی یم، زما پر بدن د دنیا د شیانو څخه هیڅ داسې شی نسته چې ظلم دې په ګډ وي. نو یوازې په مکه مکرمه کې نه، بلکې په ټولو عربو کې د عورت لڅوالی عادي او معمولی کار و، حتی تواب یې هم لڅ کاوه. نو دغه لڅ تواب د هجرت په نهم کال کې منع سو. او بل امر دا و چې مشرکان به تر سش کال وروسته و حج کولو ته ناراضي، په راتلونکو کلو کې به بېله مسلمانانو بل څوک په حج کې نه وي موجود. نو دغه د هجرت د نهم کال حج هغه آخري حج و چې مشرکان ورته راغلي و، او په راتلونکي کال کې چې د هجرت لسم کال و، رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل حج وکړي، چې په هغه حج کې هیڅ مشرک او کافر نو موجود. اوس نو د مسلمانانو ګوښه کېدل او جلا کېدل یوازې د منافقانو څخه نه و، بلکې د کفارو او مشرکانو څخه هم جلا او مستقل سو. دغه د هجرت نه هم کال و چې د تبوک غزا پکښې وه، او دغه یې هم د حج حالات و. ورونو، هغه ډلې چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپلو قبیلو د طرفه د اسلام راوړلو د پاره راغلي دي، او د سیرت په کتابو کې ذکر سوي دي، تر اویا ډلو زیات دي. نو زه نسم کولای چې د هغو ټولو ډلو حالات درته را نقل کم، او د هغو ټولو په بیانولو کې کومه خاصه فایده هم نسته. نو زه به فقط د هغه ډلو حالات په اجمالي ډول سره درته بیان کم چې هغه تاریخي اهمیت لري، یا د هغو ډلو په ملاقات کې کم عبرت موجود وي. خو ویونکي او اوریدونکي ته دې دا ور معلومه وي چې په صورت عموم د ډیرو قبیلو ډلې د مکې مکرمې تر فتح وروسته راغلي دي، خو هلته ځینې داسې قبیلې هم سته چې ډلې یې د مکې مکرمې تر فتح د مخه راغلي دي. خیر، اوس به د ډلو په تفصیلي بیان سره شروع وکم. یو د هغه مهمو ډلو څخه چې مدینې منورې ته د مسلمانېدو دپاره راغلي دي د بنو تمیم ډله ده. بنو تمیم د عربي قبایلو څخه یوه لو او قوي قبیله وه. د دغه قبیلې ډله د عطارد ابن حاجب، اقرع ابن حابس، زبرقان ابن بدر او داسې نورو نفرو په مشرۍ و مدینې منورې ته د ماپښین په وخت کې راورسېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و کور ته ورغله. ناره وهي: یا محمد اخرج لنا، یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته راووزه. صحرایی عرب دی، د کور مخ ته ولاړ دی، ناره وهي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو چې څه پېښه ده. ټکنده غرمه او د عربستان شدیده ګرمي ده. په دغه وخت کې خلق په کورو کې آرام او راحت کوي، دوی ولاړ دي نارې وهي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوره څخه راووتئ، ویل: څه پېښه ده؟ څه وایاست؟ د څه شي دپاره راغلي یاست؟ دوی ویل: غواړو چې ممادحه درسره وکړو. ممادحه یعنی مدح او تعریف. په هغه وخت کې د عربو دا عادت وو چې دوې قبیلې به سره مخامخ سوې یا به سره کښېنستې، نو به هرې قبیلې د خپل ځان اوصاف بیانول. هرې قبیلې چې به ډېر اوصاف درلوده، هغه به تر هغه بلې لوړه او د احترام خاونده وه، او د دغه اوصافو د بیانولو دپاره یې خاص خلق درلوده. هغه څوک چې په خبرو بیا خپل اوصاف بیانول، هغه ته خطیب ویل کېده، او هغه څوک چې په شعر بیا د خپلې قبیلې اوصاف بیانول، هغه د دغه قبیلې شاعر وو. نو هرې قبیلې به د ځان دپاره خطیب او شاعر هم درلودی. اوس دغه د بنو تمیم د قبیلې مشران د خپل خطیب او شاعر سره راغلي دي، غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره داسې بیان وکړي چې تاسې د فخر شیان ډېر لري که موږ. نو ویل: غواړو چې ممادحه درسره وکړو چې تاسې مسلمانان د فخر شیان ډېر لري که موږ. مګر دوی په سره غرمه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه موضوع د پاره راغلی دي. اصلا په جاهلیت کې د عربو ژوند دغه سې د اخلاقو څخه لري وو. نه اخلاق پیژندل او نه مراعتول دغه د دوی ژوند وو. نو دغه خلق د هغه خپل ژوند سره موافق پر دغه طریقه راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کریم او حلیم وو، هیڅ یې نه ورته وویل. د دوی پر طبیعت ورسره ولاړی او ویل شدی. په مسجد کې نور مسلمانان هم سره راټول سوه. بنو تمیم چې خپل خطیب او شاعر ورسره دی کښېنستل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د خپل طرف خطیب او شاعر راوغوښتل. د بنو تمیم خطیب عطارد ابن حاجب ولاړس او په بیانیه شروع وکړه، خو ټوله بیان یې د بنو تمیم په مدحه او صفت کې وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا ثابت ابن قیس ولاړس. ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو خطیب وو. ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه ولاړس او په خبرو یې شروع وکړه، د اسلام او الهی دعوت خبرې وکړه، او بیا یې وویل: کم فخر به تر دې لوی او لوړ وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مشک دی؟ بل فخر به چشي او چیرې وي؟ زموږ مسلمانانو څخه چې هر څوک مړ سي و جنت ته ځي، کم فخر به د اسلام تر فخر لوړ وي؟ موږ پر یوه الله ایمان لرو. هو، تاسو په خپل قوم او نسب فخر کوي، مگر زموږ فخر په آخرت دی، زموږ فخر په جنت دی، زموږ فخر په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. د بنو تمیم مشران وویل: ستاسو خطیب زموږ تر خطیب ښه او بهتر دی. بیا د بنو تمیم شاعر زبرقان ولاړس، داسې شعرونه او بیتونه وویل چې ټوله د بنو تمیم په مدحه او صفت کې وه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه تقول: قم يا حسان. حسان رضي الله تعالى عنه خبيجني در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده حضور أو ده مسلمانان اللي شاعر. حسان رضي الله تعالى عنه ولارسو أو هغد زبرقان پر وزن أو قافية أشعار وويل: فورا په هغه مجلس کې پر هغه وزن بیتونه او اشعار یې هم ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهاجرینو او انصارو په مدح او صفت کې و، د جنت او آخرت بیان پکې و. د بنو تمیم ډلې بیا وویل ستاسو شاعر زموږ تر شاعر ښه او بهتر دی، او دغه ډله و اسلام ته داخل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم هدیه او تحفه ورکړه. ورونو په سورة الحجرات کې دغه مبارک آیاتونه د دغه ډلې د اخلاقو په باره کې نازل سوي دي چې په هغه کې و ټولو مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د گزارې او معاملې لارښوونه ده. الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. یعنی ای هغه کسانو چې ایمان دی خپل مریه او نظریه د جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامر تر صادرېدو د مخه موړاندې کوي، بلکې د هغو د اوامر انتظار باسي او د الله جل جلاله څخه وبېرېږي. بېشکه چې الله جل جلاله ښه اورېدونکی او په هر څه خبر دی. د دې آیات شریف څخه مقصد دا دی چې په هر موضوع او هر معامله کې باید د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وسی. انساني فکر، رایه او قانون کم او ناقص دی، په سل کې سل یې نتیجه ناکامي او بربادي ده. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني إيه هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي خپل آوازونه د نبی صلی الله علیه و آله وسلم تر آواز ملوړوي او په لوړ آواز خبرې مور ته کوي، لکه ځینې ستاسې چې د ځینو نورو سره په لوړ آواز خبرې کوي. دا بیرسته چې ستاسي ښه عملونه به ضائع سي او تاسي به نه یاست په خبر. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. یعنی هر هغه کسان چې خپل آوازونه الله الله عليه واله وسلم په حضور کې څه تکوي ته آواز سره خبرې کوي، دا هغه کسان دي چې الله جل جلاله د دوی زړونه د پرهیزګاری او د الله جل جلاله د بیرې د پاره آماده کړی دي. یعنی خپل الهی توفیق د دوی سره ملګری کړی دي. دغو کسانو لره مغفرت، بخښنه او لوی ثواب دی. ورونو په اسلام کې لوی شعائر څلور شیان دي: قرآن مجید، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، کعبه شریفه او المنذ. نو تر هر څه د مخه دا لازم دي چې د دغه څلورو شیانو عزت او احترام وساتل سي. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. هر هغه کسان چې د کور د باندې د طرفه څخه تا ته نارې دروهي اکثر د دوی عقل نه لري، چې دا هغه د بنو تمیم دلوه. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. کچیر دوی تر هغو پورې صبر کړی وای تر څو چې ته ورته راوتلای، دغه به د دوی لپاره خیر او بهتر وای، او الله جل جلاله ډیر بخښونکی او مهربان دی. دا هغه آیاتونه و چې د بنو تمیم د ډلې په باره کې نازل سوه او د ټوله امت د پاره درس او لارښوونه ده. او بیا یو بل داسې ډله راغله چې د هغو د راتګ هیڅ امید نو، چې هغه د بني عامر ډله وه چې د دغه ډلې مشر عامر ابن طفیل او اربد ابن قیس وه. ورونو که ستاسې هغه د بئر معونه فاجعه په یاد وي، کم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او یا نفر اصحاب کرام پکښ شهیدان او ووژل سو، د هغه سبب د دغه عامر ابن طفیل غدر او خیانت و. ودغه مسلمانانو ته د دغه عامر ابن طفیل اکا چې په ملاعب الاسنه سره مشهور وو جوار او امان ورکړی وو. خو دغه عامر ابن طفیل هغه جوار مات او په خیانت سره ټول مسلمان شهیدان کړه. اوس راغلی دی چې په ظاهره سره مسلمان سي. دغه خائن عامر ابن طفیل او اربد ابن قیس نه غوښته چې مسلمانان سي، مګر څرنګه چې د دوی شاوخوا قبیلې اسلام ته داخلي سوي وې، نو د دوی قوم دوی مجبوره کړ چې ولاړ سي او مسلمانان سي. نو د قوم د غوښتنې په سبب دغه دوه نفره د قوم د نورو مشرانو په ملګرتیا و مدینې منورې ته ولاړه. مګر دغه دوه نفره چې د قوم عمده رئیسان او د دغه ډلې مشران و، نو د قوم او خپلو ملګرو په وکالت او نمایندګي دوی خبرې کولې. خو په لار کې عامر ابن طفیل و اربد ابن قیس ته ویلي و چې یا اربد، زه والله اسلام نه غواړم. اربد ویل والله زه هم نه غواړم. عامر ورته وویل واوره، زه به محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو مشغوله کم. کم وخت چې دی ولیدی چې دی زما سره په خبرو مشغوله دی او تا ته فکر نسته، نو ته د توري واری پر وک. دغه دوه نفرو په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر وجلو اتفاق سره وکی، او دغه ډلې چې براتلې نه خلع سلاح کېده، یعنی اسلحه نه ځنې اخیستل کېده، ځکه هغه هم د قبیلو او قومو مشران و. دا اجازه ورکول کېده چې د خپلې اسلحې سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کښینی او ملاقات ورسره وکی. صحابه کرام به هم موجود او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا به حاضر و. نو دغه دوه نفر راغله او اوس یې امید دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د دوی سره تنها سي او دوی به هغه خپله خائنانه نقشه عملی کړي. خیر، دغه ډله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په مسجد کې کښېنسته. عامر ابن طفیل چې د قوم او ډلې رئیس دی په خبرو شروع وکړه. اول یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، خالینی یعنی زما سره واضحه، زه غواړم چې په تنهایی کې خبرې در سره وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا والله، تر څو چې تا پر الله جل جلاله ایمان نوی راوړی او دا شاهدی ادا نکې چې الله یو دی او هغه لره هیڅ شریک نسته، در سره تنها بسم. عامر بیا وویل یا محمد، خالینی زما سره یوازی او تنها کښېنه، زه خبرې در سره کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا وفرمایل لا والله، حتی تؤمن بالله وحده لا شريك له. دغه خائن عامر ابن طفیل په دې سبب خبرې اوږدوي چې اربد د تورې واری وکړي، مګر اربد چې توره ورڅخه ده حرکت نه کوي. که څه هم عامر ابن طفیل به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو مشغوله کی، او په دغه وخت کې اربد د مسجد په بل طرف کې ناست دی، کولای شي چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د توري واری وکي، خو آرام ناست دی، هیڅ حرکت نه کوي. عامر ابن طفیل په احمقانه او به معنا خبرو شروع دی، وایي یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، په والله که زما پر رایه نه را سره ولاړې، زه به مدینه پلشکر او آسانو ډککم، یعنی ستا د جنگ د پاره براسم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب نور کوي. په بخاری شریف کې حدیث دی چې عامر ابن طفیل و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ورته ویل یې په درو شیانو کې وتا ته اختیار درکوم، هر یو چې دې خوښ وي هغه عملی که. یو دا چې د دشتو خلق استا او د غرو خلق اسما، یعنی شاری خلق استا او دغه کوچی د قبیلو خلق ازما، کدا نوی نومی د ځان خلیفه وګرځوه، یعنی تر تا وروسته به حکم زما وي. کدا هم نوی نو درېمه خبره دا ده چې د غطفان لشکری به په زرو ابلقو اسانو او زرو ابلقو ماجانو کې در باندې راولم. عامر دغه خبرې کوي او په دې انتظار دی چې ملګری د توري واری وکړي، مگر هغه آرام ناست دی. عامر بیا وویل یا محمد، خالینی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل ترڅو چې تا پر یو الله چې شریک نه لري ایمان نوی راوړي نه در سره تنها کېږم. عامر ویل والله زر اشقر او زر شقرا به در باندې راولم، یعنی زر ابلق اسان او زر ابلق ماجانی به در باندې راولم، چې دا د عامر د لشکر د سپروش میر او عدد و، یعنی داسې لشکر به ستا د جنگ د پاره راولم چې ټول به پر ابلق و آسان سپاروي. عامر په دغه خبرو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیروي او مشغوله کوي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د خبرو جواب نور کوي. سړی بیا عقل دی او دا د خبرو طریقه نه ده، نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د خبرو جواب نور کوي. آخر عامر ابن طفیل وویل والله نه مسلمانیږم، او د مسجد څخه ووتی رهیس. هغه نور ملګری ورته وویل سړی دا دې څه وکړه؟ ده ویل زه نه مسلمانیږم. وروسته پلار کې عامر و اربت ته وایي والله په ټولو عربو کې تر تا قوي شجاع او دلاوره نه دی را معلوم، نو ولې دې نه واهه؟ ما به په خبرو مشغوله کی او ته به آرام ناست وې، آیا وبیرېدې بی همت سوې؟ اربت ویل یا والله، مگر هر وخت چې به ما غوښته چې د توري واری پر وکم ته به زما او د ده په مابین کې وې. عامر ویل زه چیرې وم ته چیرې؟ سړی زما څخه ډیر لري ناست و. اربد ویل یا والله، هر وخت چې به ما غوښته چې ویې وهم ته به مې مخ ته راغلې، غواړې چې ته مې وهلی وای؟ عامر په تعجب کې سو. ورونو، د هجرت په اولو وختو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځان د پاره محافظ پیردار او ساتونکی دراوه چې اوس باډیګارد ورته ویل کیږي، مگر کم وخت چې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې فرمایي والله يعصمك من الناس، یعنی الله جل جلاله دې د خلقو څخه ساتي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پیردار یا محافظ د ځان څخه ایسته او لرې کړي. د دغه آیات تر نزول وروسته د ځان د حفاظت لپاره څوک نه دراوه، نو دلته هم الله جل جلاله په خپل حفظ سره وساتي. د بنو عامر ډله چې رهیس وه په لار کې یې د شپې د تیرولو دپاره د بنو سلول په قبیله کې واړول. بنو سلول یوه بدنامه قبیله وه چې په عربو کې په غدر او خیانت سره مشهوره وه، خو د دوی او بنو عامر په مابین کې تعلق او شناخت و، مګر نورو ټولو عربو پر بنو سلول بد ویل. اوس دغه د بنو عامر ډلې په بنو سلول کې واړول او په خپل عامر ابن طفیل د یوې ښځې په کور کې بیده سو. سهار چې راویښ سو ستونی یې پړسېدلی و، چا ویل د طاعون مرض دی او څوک وایي سرطان و، خو اصلا د الله جل جلاله اراده داسې وه چې په یوه شپه یې ټول ستونی وپړسېدی. او عامر پوه سو چې مرم، نو یې یوه خبره وکړه چې هغه په عربو کې متل سوه. عامر ویل اغده کغده البکر وموت فی بیت سلولیه، غده و پارسوب او مرغړی ته ویل کیږي، او بکر و کوچنی اوش یا جونګی ته ویل کیږي. دغه مرغړی په اوشانو کې یو مرض دی چې ستونی یې وپړسیږي او بیا مري. نو عامر ویل دا څونه بدبختی او ذلت دی په عوض د دې چې په جنگ کې وژل کېدلای د اوښانو په مرض مرم، او د یوې سلولي ښځې په کور کې مرم، عرب به بیا زما و کورنۍ ته پیغور ورکوي. متکبره او مغروره و، دغسې مرګ یې نه و خوښ. څو و داسې حال ته ورسېدی چې د ولاړې ولوېدی، خو بیا یې هم ویل زما آس راولی. آس راوستل سو، ویل پر آس مې سپور کړي. بیا یې ویل زما اسلحه توره او نیزه مې راکړي. هغه یې هم ورکړه. آس یوې خوا او بلې خوا ته ګرځوي، اسلحه پورته او کښته کوي، څو د آسه راولویدی. خلق ورغله چې ویې کتی دی مړ و. دغه د غادر او خاین عامر ابن طفیل ملعون مرګ و، په دغه ذلیل ډول د خپله کوره څخه لرې مړ سو. قوم یې دی شخ کی او رهیس و. څو و بني عامر ته ورسېده، هلته ټوله قبیله ورته راټوله سوه. پوښتنې ځینې کوي چې څه مو وکړه او کومې نتیجې ته ورسېدلاست؟ دوی د خپل سفر حالات ورته وویل. قوم پوښتنه ځینې وکړه چې و څه شي ته دعوت ولاست. عربد ابن قیس چې اوس د قوم مشر دی بې ادبي او بې حیايي وکړه، د الله جل جلاله په مقابل کې دلاوري وکړه، اول موږ یې و خپل اله ته دعوت کړو، که د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اله زما و مختوای دغه اوس به مې په غشي ویشتلی او وژلی وای. العیاذ بالله، دا یې د الله جل جلاله سره بې ادبي او بې پروايي وه. بیا نو دغه عربد په داسې حال کې چې اسلام یې رد کړی دی پر خپل اوس سپور او رهي سو. اوس د قوم مشر عربد ابن قیس دی، چا د ده د خبرو په جواب کې څه نه ورته وویل. دی په لار کې یوې لوړې ته وختی، په دغه وخت کې برېښنا صاعقه چې موږ ټکه ورته وایو راولویده. عربد ابن قیس او د ده اوښ یې د خلقو په حضور وسوځل. خلق ورته ګوري چې عربد او اوښ یې دواړه د دغه برېښنا یا صاعقې په واسطه وسوځل سوه. دا د هغه جرأت او دلاوري نتیجه وه چې ده د الله جل جلاله په مقابل کې درلوده. د عربد ابن قیس په باره کې د سورة الرعد دولسم او درلسم نمبر آیاتونه نازل سوه. الله جل جلاله فرمایي: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. يعني دغه الله جل جلاله هغه ذات دی چې تاسې ته برېښنا درښکاره کوي د پاره د بیرې د هغه چا چې ضرر ورسوي، یا د پاره د تمع د هغه چا چې ګټه او فایده ورسوي. او دغه الله جل جلاله لطفا فتا واړو. یعنی الله جل جلاله هغه ذات دی چې تاسې ته برېښنا درښکاره کوي د پاره د بیرې د هغه چا چې ضرر ورسوي، یا د پاره د تمع د هغه چا چې ګټه او فایده ورسوي. او دغه الله جل جلاله په اوبو درنې اوریځې په هوا کې راپورته کوي. یعنی دغه د برېښنا لیدل د دوو حالتو څخه خالی نه دي. ځینې هغه کسان دي چې د تاوان څخه یې بیریږي هغه په بیروي، او ځینې هغه کسان دي چې د باران په امید دي هغه په خوشاله کوي، او په زړو کې یې د باران تمع پیدا سي. مقصد دا چې د الله جل جلاله ذات د انعام او نعمتو د انتقام او عذابو د دواړو جامع دی. چې یو مثال یې دا دی چې په دغه اوریځ تالنده او برېښنا کې په یوه آن کې دوه متضاد کیفیتونه موجود دي، چې د عذاب څخه بیره او د رحمت امید دي. مثلا کم وخت چې اوریځې راسي تالنده او برېښناوې شروع سي، نو خلق په دې امید سي چې باران به واوریږي، خو په عین وخت کې دا بیره هم ورته پیدا سي چې چیرې ټکه یا تندره ونه لویږي چې د انسانانو د هلاکت سبب ونه ګرځي. او یا کم وخت چې په اوبو ډکې درنې اوریځې راسي خلق په خوشاله سي چې ښه بارانونه به وسي او د الهی رحمت سبب به وګرځي، خو په عین وخت کې دا بیره هم ورسره پیدا سي چې د دغه بارانو څخه یو لوی طوفان جوړ نسي او د انسانانو د هلاک سبب ونه ګرځي. نو د انسانانو د پاره دا لازمه ده چې د الله جل جلاله د رحمت امیدوار هم وي، او په عین وخت کې د عذاب څخه هم وبیریږي. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. او تسبيح واي رعد فحمد او ثناء دغ الله او نور تود ملائكه د الله جل جلاله دبيري او هيبته سخ تسبيح واي او دغ الله جل جلاله تكي تندري پر هغه چاره لیږي چې د الله جل جلاله اراده وي، حال دا چې دغه خلق د الله جل جلاله په شان کې جدل او جګړې کوي، حال دا چې د الله جل جلاله عقوبت او نیول ډیر سخت دی. د بنو عامر قبیلې چې دغه حالات ولیده چې عامر ابن طفیل ته څه ورپېښه سوه، اربد ابن قیس ته څه ورپېښه سوه، نو بنو عامر ټول پر اسلام ودرېده او اسلام ته داخل سوه. دا د بنو عامر د قبیلې د اسلام سبب و. ورونو، د بنی عبدالقیس د قبیلې څخه یوه ډله د مسلمانېدو دپاره مدینې منورې ته راغله چې شمېر یې 30 نفره و. دغه خلق و اسلام او مسلمانېدو ته په ډېر شوق و. کم وخت چې د مسجد نبوي و ساحې یا میداني ته ورسېده، اوښان او سامان یې دغسې پرېښول، حتی اوښان یې هم و نه تړل. په ډېر تلوار او چابکي د مسجد پر طرف ور رهیس و. هر یو غواړي چې تر هغه بل ور د مخه سي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر اسلام بیعت وکړي. د دوی په جمله کې یو پوه او هوښیار سړی و چې نوم یې احنف و، او اشج عبدالقیس هم ورته ویل کېده. دغه احنف په پوره احتیاط او آرامي په سړه سینه د اوښانو څخه سامانونه کښته کړه، اوښان یې وتړل، پر سامانو وګرځېدی، بیا نو مسجد ته ورغلی. هغه نورو ټولو بیعت کړی و، اسلام ته داخل سوي و، دی په آخر کې راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې پر اسلام بیعت وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د کار ډیر خوښ سو او په خوشاله سو. نو یې وفرمایل، یا احنب، په تا کې دوه خویه یا صفت استه چې د الله او رسول الله خوښ دي. احنف ویل، یا رسول الله، هغه دوه صفته یا خویه چی شي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، حلم او احتیاط، آرامی او سړه سینه. دغه احنف رضی الله تعالی عنه ډیر حلیم و. د حلم او احتیاط فایده دا ده چې یو انسان په خپلو تصرفاتو کې نه غلطیږي. د احنف د حلم قصې خورا ډیرې دي، خو دغه یوه قصه یې دلته واورئ. وایي احنف یوه مینځه درلوده. یو وخت د دغه مینځې څخه یو لوښی ورڅخه و چې په هغه کې ایښولې اوبه وې. د مینځې څخه دغه لوښی د احنف پر یوه کوچني زوی ولوېدی، هغه وسوځل سو او مړ سو. خو احنف و مینځې ته هیڅ هم ونه ویل، دا یې حلم و. او بل د ده خصلت احتیاط او آرامي وه، په هیڅ کار کې تلوار نه کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احتیاط صفت کړی دی او هغه شبللې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، احتیاط او آرامي په هر شي کې شده، بیل د خیر او آخرت په کارو کې. په هغو کې ځنډ مکوه. دا مه وایه چې ته ودرېږه چې زه فکر وکم. مثلا یو چا د خیر او صدقې وکړ ته وروبللې، بیل فکر او حسابه جمع او ضرب مورته کوه، هغه د خیر کار وکه. مگر په دنیوي کارو کې احتیاط د انسان دپاره خیر دی. بیا نو احنف رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه او ویل، یا رسول الله، دغه دوه خویونه ما زده کړي او د ځان عادت مې ګرځولي دي، که الله جل جلاله زما په طبیعت کې پیدا کړي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، بلکې الله جل جلاله ته پر دغه خویو پیدا کړی یې. احنف رضی الله تعالی عنه وویل، الحمد لله چې الله جل جلاله په ما کې داسې دوه خویه ایښي دي چې د الله او رسول الله خوښ دي. دا د الله جل جلاله احسان دی چې د جل جلاله را پکښې پیدا کړي او بیا یې خوښ کړي دي. نو بنو عبدالقیس مسلمانان سوه. بنو حنیفه چې یو قوم او قبیله ده چې د نجد په یمامه کې اوسېده. ویل کېږي چې دغه قبیلې د جنگ دپاره 100,000 نفر درلوده. يعني دير له او قوي قبيله و د دغه قبيله ولس نفر مشران د هجرت په نهم کال کې مدینه منوره ته د اسلام راوړلو د پاره راغله چې په دغه ډله کې مسیلمه الكذاب همو مسیلمه ابن ثمامه ابن کبیر ابن حبیب ابن الحارث د دغه بنو حنیفه د قبیلې څخه دی. دغه ډلې د انصارو څخه د یوه سړي په کور کې واړول او بیا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بې له مسیلمه څخه د اسلام راوړلو دپاره ورغله. مسیلمه هلته هغه خپل د اړولو په ځای کې پاته سو. مسیلمه مدینې منورې ته راغلی دی خو په اسلام او مسلمانېدو نه دی راضي. څرنګه چې مسیلمه د خپل قوم د مشرانو څخه و نو د قوم څخه مخالفت نسوای کولای ورسره راغلی دی مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نه ورغلی. د قوم دغه راغلو خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړي او اسلام ته داخل سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودوی ته هدیه او تحفه ورکړه. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عادت و چې دغه راغلو خلقو ته به هدیه ورکوله. نو قوم وویل یا رسول الله په موږ کې یو سړی سته چې زموږ د مشرانو څخه دی مګر زموږ سره اوس دلته نه دی راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څرنګه چې دی ستاسې د سامانو ساتنه او حفاظت کوي او ستاسې خدمت کوي نو بد سړی نه دی. دغه هدیه د هغه د پاره هم در سره واخلی. قوم هم هغه هدیه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د مسیلمه د پاره و ورسره واخسته او مسیلمه ته ورغله. اول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه هدیه ستا د پاره را کړې ده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څرنګه چې دی ستاسې خدمت او کومک کوي د سامانو حفاظت مو کوي نو بس سړی نه دی. مسیلمه ویل وګوري محمد صلی الله علیه و آله وسلم زما صفت وکي د مسیلمه ټول ملګری مسلمانان سو بیله دسخه خو د دوهم وار د پاره مسیلمه د خپل ملګرو سره و مسجد نبوي ته ورغلی او هلته په مسجد کې ناست دی او د قوم خبري سره کوي. مسجد نبوي خو تاسو ته در معلوم دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور د مسجد سره مشتی دی فقط یو دیوال تر مابین و او په دغه دیوال کې د کور او مسجد تر مابین یو دروازه و چې پرده پر زړیده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د دغه لارې څخه مسجد ته ورتلی. نو مسیلمه او قوم یې په مسجد کې سره ناست دي او خبرې سره کوي. د مسیلمه شا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور و طرف ته و د شا طرف نویني. د مسیلمه ملګرو د مسیلمه څخه پوښتنه وکړه چې ته څه وخت اسلام ته داخلیږي. مسیلمه ویل که هر وخت محمد صلی الله علیه و آله وسلم زده ځان خلیفه وګرځولم یعنی تر دې وروسته حکم ما ته راکی زه مسلمانېږم. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه و مسجد ته ورداخل سو او د مسیلمه خبرې واورېدې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه سړی کې شر ولیدی او پوسو چې دغه سړی اراده نور ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مزکی څخه یو کوچنی خاشره پورته کړه چې په عربي کې عرجون ورته وایي او ویل والله که ته زما څخه دغه خاشه وغواړې در به نه کوم. خلافت خو څه کوې بلکې خاشه نه درکوم. او والله نه را معلومېږي بې له درواغجنه. او والله ته هغه څوک یې چې په خوب کې راښکاره کړه سوې او که بې له اسلامه بېرته ولاړې الله جل جلاله به دې خوار او حقیر کې. دا ټوله سختې او شدیدې خبرې وې. خیر د مسیلمه ملګري ټول و اسلام ته داخل سوه مګر مسیلمه الکذاب نسو مسلمان. په وروسته کې چې د بنو حنیفه ډله د مدینې منورې څخه ولاړه صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله د دې خبرې څخه دې مقصد څه و چې ته هغه څوک یې چې په خوب کې راښکاره سوې. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل ما په خوب کې ولیده چې د ټولم ذکی خزانه و ما ته را جمع کړسوي او بیا می په خپل لاسو کې د سرو زرو دوا وشو ولیده چې زما ش نه ځنی راغله وحی را ته وسوي چې پویکه ما دغه وشي پوکړه او هغه په حواس و. صحابه کرام وویل یا رسول الله د دغه وشو یو ترجمه دې په چیش سره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د هغو ترجمه می په دوو درواغجنانو سره وکړه چې په جزیره العرب کې به پیدا کیږي، دوه نفره چې په درواغو سره به د نبوت دعوه کوي او الله جل جلاله به ذلیل کړي. واقعا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت د مخه دوه نفره چې په درواغو یې د نبوت دعوه وکړه په جزیره العرب کې پیدا سوه، چې یو یې دغه مسیلمة الکذاب په یمامه کې و چې د هجرت په لسم کال کې یې د نبوت دعوه وکړه، او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې چې د هجرت دولسم کال او د ربیع الاول میاشت و، د وحشی چې د حمزه رضی الله تعالی عنه قاتل و او ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د طرفه ووژل سو، او بل یې اسود العنسی و چې په یمن کې و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت یو ورځ د مخه د فیروز د طرفه ووژل سو. د ده د وژل کېدو خبر د وحی په واسطه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او صحابه کرامو ته دغه خبر ووایه، خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه و د خلق په واسطه د یمن څخه خبر را ورسېدی. د مسیلمة الکذاب قصه اوږده ده، خو کم وخت چې خپل وطن یمامې ته ولاړی د خپل ځان او د نبوت په باره کې فکر کاوه تر څو چې داسې دعوه یې وکړه چې دی د الله جل جلاله د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په نبوت کې شریک کړه سو، او د ځان د پاره یې د نبوت دعوه وکړه. د ځان څخه د شعر پر قسم بې معنا جملې جوړولې او ویل به چې دغه وحی دی چې و ماته را نازلیږي. خپل قوم ته شراب او زنا ور حلال کړه، خو پر دغه سربیره هم دا شاهدی ادا کول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی دی. د یمامې څخه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته لیک ولیږي چې لیکلی و من مسیلمة رسول الله الى محمد رسول الله، خبر اوسه چې ماته هم دغه د نبوت په کار کې ستا سره شراکت راکړه سو. د مځکې نیم امر او حکم زموږ دی او نیم یې د قریشو، مګر قریش داسې قوم دی چې تجاوز کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په جواب کې لیک ور ولېږي چې ورته لیکلی و بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى مسیلمة الكذاب. د دغه وخت څخه د مسیلمة لقب کذاب سو. السلام على من اتبع الهدى اما بعد، ذکر د الله جل جلاله ده او هغه چاته ورکوي چې د خوښوي او آخرت د پرهیزګارانو دی. مسیلمة الكذاب د دغه وخت څخه وخپلو کاذبو ادعاګانو ته دوام ورکوي، او د دغه د درواغو دعوه د یو مسلمان نفر په مرتد کېدو سره نور هم شهرت پیدا کړي چې هغه قصه داسې وه. کم وخت چې د بنو حنیفه ډله مسلمانان سوه، د هغې ډلې څخه یو نفر چې نهار ابن عنفوان نومېدی دالته په مدینه منوره کې پاتې سو. قرآن کریم یې په یاداوه او د اسلام احکام یې زده کول. سورة البقره او سورة آل عمران یې د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه په کومک په یاد کړه. نور د اسلام احکام یې هم زده کړه، څو د ده سره کافي علم او معلومات جمع سوه. د قرآن مجید څخه یې ډېره حصه په یاد کړه. ابو هریره رضی الله تعالی عنه په یوه حدیث کې روایت کوي، وای زه او دغه نهار او د انصارو څخه بل درېیم نفر سره ناست وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او یو عجیبه خبره وکړه. موږ درې نفره ناست یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستاسو څخه یو نفر په اور کې دی، يعني استاس درونه پر وسخه یو نفر دوزخ ته ځي. ابو هريره رضي الله تعالى عنه وای زبر خپل ځان ډیر زیات وبیریدم او پس له څه مودې څخه هغه انصاری هم پر اسلام وفات سو. وای زما بیره نور هم زیاته سوه ځکه د هغه درو نفرو څخه زه او نهار پاته سو. او نهار عابد عالم او د قرآن مجید حافظ دی، همیشه المنز او عبادت کوي، د قرآن مجید په یادولو او حفظولو مشغوله دی. نو زه پر خپل ځان ډیر بیریدم چې هغه دوزخی زه نه یم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه نهار د بنو حنیفه و قبیله ته ولیږي چې وهغو ته اسلام او د اسلام احکام وروښي، ځکه ده د اسلام څخه ډیر شیان زده کړي وه. نو ویل و بنو حنیفه ته ورسه چې پخپله د دغه نهار قبیله وه، د دین احکام وروښي. نهار هم رهیسو او یمامې ته ورسېدی. د مخه تر دې چې د خلقو سره یو ځای مسیلمه الکذاب ور وغوښتی، که دې و خلقو ته وویل چې مسیلمه نبی دی، زه به دې د ځان وزیر وګرځوم. د نهار هم د دنیا تمعه پیدا سوه. دی فقیر او غریب سړی و او اوس په یوه وار وزیر کیږي، دنیا ورکش کی. کم وخت چې د بنو حنیفه مسلمانان او کفار ورته راټول سوه او د ده څخه یې پوښتنه وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم څه ویل؟ نهار ویل. محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویل چې مسیلمه هم ما غوندې یا زما پر قسم نبی دی. د بنو حنیفه څخه هغه کسان چې مسلمانان سوي وه، هغه خلق د دغه نهار په واسطه بیرته مرتد سوه. او د بنو حنیفه خلقو مسیلمه په نبوت ومني چې د نهار دغه کار د مسیلمه الکذاب د نبوت د شهرت سبب وګرځېدی. دغه قصه موږ ته یوه ډېره مهمه لارښوونه کوي، هغه دا چې موږ خلق نسو پیژندلی. هو، رسول الله وسلم دغه سړي په باره کې د الهي وحیو او معلوماتو په سبب پیشګویي کړې وه او موږ ولیده چې هغه څه وکړه. خو موږ امت عاجزه بندگان یو، بېله هغه څخه چې الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبر کړي یو، او بېله ظاهری حالت څخه نور څه نسو ویلی. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کم وخت چې د تبوک د غزا څخه بیرته مدینې منورې ته راتلی، پر لارې یو ځای واړول، ځینو نفرو د لشکر اوښان بوتله. دغه نه د رسول الله صلی الله علیه و سلم اوښه ورسوه، صحابه کرام پسې ګرځېده چې پیدا یې کړي. هلته بیا په لشکر کې یو منافق و چې نوم یې زید ابن لصیط القینقاعی و. دغه منافق په دې سفر کې د عماره ابن حزم رضی الله تعالی عنه په ډله کې و، چې دغه عماره رضی الله تعالی عنه د اهل بدر او اهل بیعه العقبې څخه دی. نو دغه منافق د عماره په خیمه کې ناست دی، مگر په خپل عماره رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د هغه په خیمه کې دی، چې هغه خیمه بیا د لشکر په بل منطقه کې و. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوښې د ورکېدو خبر په لشکر کې نشر سو، دغه زید منافق چې د عماره رضی الله تعالی عنه آیا موږ نه وایي چې زه نبی یم او د آسمان په خبر مو خبروي؟ مگر اوس دی نه دی خبر چې دلته د عماره رضی الله تعالی عنه خیمه کې د منافق زید خبره وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هلته لري په خپله خیمه دی، عماره رضی الله تعالی عنه هم هلته ورسره و. وفرمایل یو سړی وایي چې مقصد یې دغه زید منافق و، ویل یو سړی وایي چې محمد وایي زه نبی یم او د آسمان په خبر مخبروي، مگر اوس نه دی خبر چې خپله اوښه یې چیرې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم وفرمایل زه نه یم خبر مگر په هغه شیانو چې الله جل جلاله په خبر کړی، یعنی تر هغه زیات غمه الله جل جلاله خبر کړم چې زما اوښه په پلانی شیله کې او په پلانی ځای کې ده، قیزه یا تناو یې په یوه درخته پورې بندی. نو هغې درختې بنده کړې ده، ولاړ سئ او رای ولی. نفر پسې بلا واقع هم اوښه په هغه ځای کې پر هغه قسم با اوښه. د دغه واقعي تر لیدلو او اوریدلو وروسته عماره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمې څخه وخپل خیمې ته راغلی او په خپل خیمه کې دغه بیان چې ولا اوس عجب واقعه پیښه شوه. صلی الله علیه وسلم عجب خبره وکړه، مقصد هغه قصه ټوله بیان کړه. د خیمې د خلقو څخه یو نفر چې په دغه خیمه کې موجود وو و عماره رضی الله تعالی عنه ته وویل دغه خبره ستات راتک د مخه دغه زید وکړه رضی الله تعالی پر زمخ راواړه او پر څټ یې په سکان وهې او ورته وایي الله دې مړکه، ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې دغه خبرې کوې، تر هغو یې واهه چې خلقو ځینې خلاصاوه. او بیا مقصد دا چې غیب بېله الله جل جلاله و بل هیچاته نه دي ورمعلوم، لا يعلم الغيب الا الله. نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پنهار باور او اعتماد وکي چې وبنو حنیفته ولېږي، مگر نهار مرتد سو او دغه فتنه انګیزه یا د فتنه دک کار وکي. نو ځکه علما کرام وای که یو څوک غواړي چې په یو چا پسې اقتدا وکي او د هغه متابعت وکي، نو د دا داسې چا متابعت کوي چې هغه پر اسلام وفات سوی وي او پر خیر یې خاتمه سوی وي، مگر ژوندی انسان د هغه د فتنې او خانه نسي خبر چې څه وخت او کله څنګه او چیرې په فساد او فتنه اخته کیږي او د حق لارې څخه اوړي. لکه نن ورځ چې داسې ډېره پیښه ده، بېرته خپلې قصې ته راګرځو. ورونو، مدینې منورې ته د مسلمانېدو دپاره په ډلو ډلو خلق او قتلې د هغه ډلو څخه یوه هم د طی د قبیلې ډله ده چې په حقیقت کې دا ډله نه وه، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه سریه ولېږل چې د طی قبیله فتح کې. عدی د حاتم طائی زوی د طی د قبیلې مشر او رئیس و. دا هغه حاتم طائی دی چې په سخا سره مشهور و او تر اوسه پورې یې نوم یادیږي. عدی د دغه حاتم طائی زوی او د طی د قبیلې رئیس دی. عدی ولیده چې اسلام ورځ په ورځ نشریږي، نو دی په بیره کې و او همیشه به احتیاط کاوه. د مدینې منورې او طی پر لار هلته یوه سومیعه وه چې په دغه سومیعه کې د نصاراوو ځینې راهبان اوسېده. نو عدی سومیعه و یوه راهب ویلي وه که دې هر وخت د مسلمانانو لغان ولیده چې زموږ پر طرف رارهي دي، ما ته خبر راکړه، غواړي چې وتښتي. عدی د تیښتې او سفر دپاره بوده او د سفر ټول لوازم تیار او آماده کړي دي. د تیښتې دپاره پر دوو ګوتو ناست دی. وخت چې هغب د مسلمانانو د سریې بیرغان او لشکر، نو یوه عدی ابن حاتم طائی ته خبر ورکوي چې د مسلمانانو لشکر رارهي دي، که ستا د یوه کار اراده وي هغه وکړه. عدی ابن حاتم څه وکړه؟ فقط خپله ښځه او اولادونه یې ورسره رهي کړه او مالونه یې ورسره واخیسته. طی یې پرېښاوه او مسلمانان راغله. طی یې ونیوی، څوک چې تښتېدلی سوای هغه وتښتېده او هغه پاته نفر بنجان ونیول سوه. د بنجانو په جمله کې یوه هم د عدی ابن حاتم طائی خور وه. بنجان مدینې منورې ته راوستل سوه او مسجد ته نږدې یې ځای ور جوړ کړ. بنجان یې په دغه ځای کې واچول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې بل مانځه ته تلی، دغه بنجانو ته به ور وګرځېدی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بنجانو ته ورغلی، دغه بنجي ښځه د عدی خور ولاړه سوه، ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، زه فلانی د قوم د رئیس حاتم طائی لوریم، پلار مې مړ سو او د کورنۍ مشر مې غائب دی، نو رحم را باندې وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د کورنۍ مشر دې څوک و؟ ښځې وویل ورور مې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه د الله او رسول الله څخه تښتېدلی دی، د الله رسول الله او اسلام څخه تښتې. نور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساکت سو او دې هم د ویلو دپاره نور څه نه درلوده، کښېنسته. دوهم ورز بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام بنجانو ته ورغلی، شذ بیا هغه خبر ورته وکړه او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هغه جواب ورته وای. دریم ورز چې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ورغلی، شذ ناسته ده او نن څه نه وای، ځکه د ویلو د پاره شی نه لري او امید هم نسته. شذ وای د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وشاته یو نر ولاړو چې هغه نفر علی ابن ابي طالب رضی الله عنه. نو شذ وای هغه نفر اشاره راته وکړه چې ولاړسه او خپل عرض دی ووایه. وای زه بیا ولاړسوم او هغه خبره می وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل ستا مشر عدی ابن حاتم الطائدی هغه چې د الله او رسول الله څخه تښتېدلی دی، مگر ته تابه الکو او که عدی راغلی د هغه به هم اکرام او عزت وکو. دا جمله د دې د پاره ورته وویل چې د عدی زړه و اسلام تمایل سي. نو ښځه چې اوس خلاصه او ایله سوه ویې ویل یا رسول الله که څوک شام ته تله ما خبره که چې و خپل ورور ته ولاړه سم. په دغه وخت کې بیا یوه قافله شام ته رهي کېده او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه ښځه د هغه قافلې سره ولېږل. څو شام ته ورسېده او هلته و خپل ورور عدی ابن حاتم ته ورغله. هغه د لرې وپېژنده چې دا مې خور ده او دې هم چې د لرې ولیدی پر نارې کړه، ظالمه ځان او خپله کورنۍ دې وتښتول او خلاص دې کړه، زه ستا د کورنۍ څخه نه وم. څرنګه چې د دې خبرې پر ځای وې او هغه ملامت و، نو ویل هر څه چې وایه هغه حق او رښتیا دی، غلطي زما ده، په خپله ګناه یې اقرار وکړئ. او دا عادت دی که څوک خپله غلطي ومني هغه مقابل طرف نرمیږي، او که یو چا دلایل ویل بیا یې هم ځان نه ملامتاوه، مقابل طرف نور هم په قهر کیږي. کم وخت چې دې ولیده چې ورور یې پر خپله غلطیا قانع دی او اقرار کوي دا هم نرمه سوه. نو ویل یا عدی د هغه چا د طرفه راغلی یم چې تر ټولو انسانانو ښه او بهتر دی، خول او تاونده وه. ورونو واقعا هم داسې ښځې سته چې د ښه فکر او پاخه عقل خاوندانې وي، او د عدی خور چې او تدلو دی. نو عدی وای ما پوښتنه ځینې وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په باره کې د څه خیال او فکر دی. خور می وویل یا عدی سړی د دوو حال څخه خالی نه دی، یا به نبی وي یا پاچا. که نبی و ملګرتیا یې ابدي شرف دی، تر دې به بل زیات شرف چیرې وي چې ته دې د یوه نبی د ملګرو څخه سې. او که پاچا وي نو په والله د داسې چا د طرفه راغلی یم چې تر ټولو خلقو کریم او بهتر دی و هر چا ته خیر رسیږي. عدی وایي زه په شام کې تر هغه ډیر ناخوښه وم، رسول الله علیه وسلم څخه خوښه وم. نو مې د ځان سره وویل که چیرې زه ورسم او وګورم که پاچا و او د نبوت په دعوه کې درواغجن و دا حال نه راڅخه پټیږي، او که د نبوت په دعوه کې صادقه و متابعت به وکم. عدی وایي د مدینې منورې پر طرف رهي سوم، څو هلته ورسېدم و مسجد ته ورداخل سوم او دی علیه الصلاة والسلام په مسجد کې ناست و. ما سلام ورته وایه او ده راته وویل څوک یې؟ ما ویل عدی ابن حاتم الطائي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ښه هرکلی او استقبال وکی او ډیر په خوشاله سو، ځکه د طی د قبیلې سردار او رئیس دی او د حاتم الطائي زوی دی، په خلقو کې د لوړې درجې او مقام خاوند دی. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې تود هرکلی وکی. عدی وایي اوس نو زه ګورم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی دی که پاچا. وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زه و خپل کور ته رهي کړم، پر لارې رهي یو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره اوس د عربو د مشرانو څخه یو مشر، د عربو د اشرافو څخه یو شریف ورسره ملګری دی. په لار کې یو سپین سرې ښځه ورته ودرېده او ویل یا رسول الله غواړم چې یو څو خبرې درته وکم. عدي وایي زه پرېښولم او د ښځې و خبرو ته غوږ ونیوی. تقریبا یو ساعت تیر سو زه ولاړ یم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځې و خبرو ته غوږ نیولې دی. عدي وایي ما د ځان سره وویل چې والله محمد صلی الله علیه و آله وسلم پاچا نه دی، د پاچهانو اخلاق داسې نه وي، دا د انبیاو اخلاق دي چې د ضعیف او سردار فرق نه پر کیږي، څونه چې د ساداتو او اشرافو مراعت، اهتمام او غمخوردنی کوي، په هغه اندازه د غریبانو، بیوزلو او ضعیفو غمخور هم وي. عادي وایي کم وخت چې د هغه سپین سرې د خبرو څخه فارغه سو، نو یې زه رهي کړم. څو کور ته ورسېدو، کور ته ورننوتلو، په کور کې یې هېڅ شی نسته، یوه بوریاده او یوه کوچنۍ نالیچکه. د نالیچکې پوښ د سرمونی وو او په خاشو ډکه وه. په نس کې یې نه وړۍ وې نه پنبه، بلکې د خاشو ډکه ده. په ټوله کور کې یې بل هېڅ شی نسته. نو ځان سره وویل دا د پاچا کور نه دی، بلکې دا د نبی. کم وخت چې موږ د ناستې اراده وکړه، هغه نالیچکه یې ماته راکړه او ویل پر دغه کښېنه. وایي ما بیرته وده صلی الله علیه وآله وسلم ته ورکړه. ما ویل یا ته پر کښېنه. ده علیه الصلاة وسلام بیرته ماته راکړه، ویل ته پر کښېنه. او راته وویل زه هغه د خاشو پر نالیچکه کښېنستم او ده علیه الصلاة وسلام پر مځکه کښېنستی. بیا مې د ځان سره وویل والله د پاچا کارونه داسې نه وي، بلکې دا د نبوت اخلاق دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا عدی، آیا بیله و الله بل اله در معلوم دی؟ ما ویل یا. بیا یې ویل آیا تر الله جل جلاله بل لوی شی در معلوم دی؟ ما ویل یا. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو عجب خبر راته وکړه، ویل یا عدی، آیا ته پر رکوسیت نه یې؟ عدی وایي زه په تعجب کې سوم. رکوسیت یو داسې دین دی چې بالکل د بینه تللی دی، داسې څوک نسته چې پر هغه دین دی وي بېله ما څخه. څرنګه چې عدی د ادیانو په باره کې کتابونه مطالعه کول او ویل، نو د معلوماتو خاوند و او د دغه مطالعې د لارې د رکوسیت دین ور معلوم سو، نو یې دغه دین د ځان د پاره خوښ او اختیار کړ. او رکوسیت داسې دین دی چې د نصرانیت او یهودیت په مابین کې دی. عادي وایي خلقو دا فکر کاوه چې زه نصرانی یم، مګر په حقیقت کې زه رکوسی وم، او زما ښځه، ورونه، بلکې ټوله کورنۍ په دې نه و خبر چې زه رکوسی یم. د ټولو دا چې زه نصرانی یم، مګر زما حقیقي عقیده د رکوسیت وه، او چاته مې نه ښکاره کول. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جواب کې مې وویل هو زه رکوسی یم. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل ته هغه نه یې چې د خپل قوم څخه مرباع اخلی؟ مرباع یو قسم ټکس یا مالیات دی چې اصلا د غنیمتو څلرمه حصه وه. دغه مرباع یې پر خپل قوم لازمه کړې وه چې وده ته به ورکول. نو اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي ته د خپل قوم څخه مرباع نه اخلی؟ ما ویل هو اخله بیه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل دغه د مرباع اخیستل خوستا په دین کې حرام دی. ما ویل هو والله نجی راته روا. عدی وایي زه ډیر په تعجب کې سوم. اول دا چې رکوسیت یو رک او پای ته رسېدلی دین دی چې چاته نه دی ور معلوم، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه ور معلوم و، او بیا یې احکام هم په تفصیل سره ور معلوم دي، په حلال او حرام یې خبر دي، او پوسو چې زه پر هغه دین یم او په هغه کې بیا حرام کار هم کوم. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا عدی، شاید ته د اسلام څخه دغه منع کړی یې چې ته مسلمانان غریبان وینې، مال الله چې مصیبت دونه دا کې چې یو سړی به په یو چاپ سي ګرځي چې د خپل مال زکات او صدقه ورکي، خدا سي څوک به نسي پیدا کولای چې هغه د ده زکات دي واخلي. او یا عدی، شاید ته د اسلام څخه دې منع کړی یې چې مسلمانان همیشه په جنگو او بیره کې دي، مسلمانان لږ او دشمنان یې ډیر دي. په والله قریبه ده چې یوه ښځه به د قادسیې څخه تر بیت الله الحرام پورې یوازې بې له جوار او امان څخه ځي، او په پوره امان کې به وي، بې له الله جل جلاله څخه د بل چا څخه به نه بیریږي. او شاید ته د اسلام څخه دې منع کړی یې چې ته وینې حکم او هی د رو په لاس کې مسلمانان په خیمو کې ژوند کوي. په والله قریبه ده چې ته به واورې چې د بابل قصرونه دوی فتح کړه. نو عدي وایي ما وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. نور مدا یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی او رسول دی او اسلام می پزړی کړو. کور راووت او مسجد ته راغلو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه کې د سورۃ التوبه د نورو آیاتو په جمله کې دغه آیات شریف هم تلاوت کړي چې الله جل جلاله فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. چې دغه آیات شریف د کتابی کفارو په باره کې دی، یعنی دغه کتابی کفارو خپل علما او عابدان بیل الله جل جلاله څخه خپل الها او خدایان ګرځولی دي، او مسیح علیه السلام مریم زوی هم اله او رب بولی چې د الله جلاله زوی بولی. حال دا چې دوی ندي امر کړه سوي بیل دې څخه چې د الله جل جلاله عبادت وکي. عدي وایي پس لمانځه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تورغلم او ورته ومی ویل یا رسول الله موږ هیڅکله خپل احبار او رهبان یعنی عالمان او عابدان خپل خدایان ندي ګرځولي. هو موږ د مسیح علیه السلام عبادت کوو مگر د احبار او رهبان عبادت مو ندي کړی. ورونو و دغه جواب ته ښه متوجه سي، ډیره مهمه خبره ده. عدي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را ته وویل یا عدي آیا دغه احبار او رهبان به تاسې ته حرام ندر حلالول او حلال به ندر باندې حرامول؟ ما ویل هو داسې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه د هغو عبادت دی. عبادت یوازې دا نه دی چې سجده ورته وکې، عبادت دغه دی چې د هغه اوامر او حکمونه داسې وبولې لکه دین او شریعت. مثلا الله جل جلاله دا قانون راته ایښی دی چې زنا کوونکی که نر وي که ښځه رجم دسې یا د غلې دې لاس ورپرې سي، خو که بل څوک د دغه احکامو څخه مخالف کېږي موږ ومنو یا ورسره پیښ سو دا د هغه بل چا عبادت سو. عبادت فقط لمونځ روژه او سجده نه دي، بلکې د یو چا د طرفه د الله جل جلاله د حکم څخه مخالف قانون ایښول او بیا هغه قانون د شرع پر قسم منل ده چې الله جلاله فی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دا قول صحیح او پر ځای دی. تاسو د هغو څخه رب جوړ کړئ او اوامر یې منئ. ورونو هر هغه څوک چې بیل شریعت او الهی قانون څخه بل قانون اجدی که څوک د هغه په دغه خوش اسو فر بلل کی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه موضوع صحابه کرام او موږ ټول توازحه او روشانه کړ چې عبادت یوازې دا نه دی چې سر پر سجده ورته کښېږدې، بلکې هغه لوی عبادت شریعت ایښول، قانون جوړول، د احکامو صادرول او بیا د هغو منل دي. نو هر هغه څوک چې ځان مسلمان بولي د هغه د پاره دا نه جایزه ده نه روا چې بیل شریعت او الهي قانون څخه دي بل قانون او شریعت ومني یا قبول کی. عدي ابن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه واي الله جل جلاله ما تأجد جواند راكي سود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده قول سر مطابق مي ولده چه ده باب القصرون ده مسلمانانو پلاس كسوا. حتى عدي رضي الله تعالى عنه پخبل ده هغلشكر پا مقدمه كيو چه باب اليه پتحكاوه او واي وملده چې یوه ښځه د قادسیه څخه تر بیت الله الحرام پورې بې له جواره یوازې ځي، دغه دوه شی خو ما پخپله ولیده او درېیمه به هم قسم په الله پیښه سي. عدي پخپله نه ولیده مګر یقین یې و چې هغه هم خامخا پیښیږي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درېیمه خبره د زاهد او عابد خلیفه عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى وختوكي پیش اسو تلمانه دون مالونه چې جارچبه جار واه یعنی په کوڅو او بازارو کې به اعلان چې دا څوک ست چې کات مال واخلي خو څوک به نه پیدا کېده. دا د عدي ابن حاتم الطائي د اسلام قصه وه، او د ده په اسلام راوړلو د طی ټوله قبیله مسلمانان سوه. ورونو، یو سړی د بنو سعد بنو بکر د قبیلې په وکالت او نمایندګي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی. قصه یې کوچنۍ او عجیبه ده. د دغه سړي نوم زمام ابن ثعلبه و. دغه زمام د اهل فراست څخه و. د اهل سب بیان مو درته کړی دي چې دا یو علم دی چې یو چا مخ او چهرې ته وګوري د هغه د حالاتو ډېر معلومات ورته کېږي. دا غیب ویل نه دي، بلکې علم چې د معلوماتو د جملې خیدا هم و چې وچا نومېده چې دی صادق او رښتیا ویونکی دی یا کاذب او درواغجن دی. نو دغه زمام چې په دغه علم کې پوه او ماهر و، او د ده قوم په ده پوره باور او اعتماد درلودی، ځکه دی هیڅ وخت نه و خطا وتلی. خاصتا بیا زمام په دغه پوهېدی چې صادق او کاذب یې د هغه د مخ په لو پیژندی، حتی د خبرو څخه په پوهېدی. او د زمام د قوم دا عادت و چې د یو چا یا یو شی معلومات به کاوه زمام به ورولېږي. نو اوس هم قوم ورتول یا زمام څرنګه چې ته پوهېږې او دغه د فراسې د علم خاوند یې، نو ولاړ سه دغه نفر را وګوره چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و، چې صادق دی که کاذب. ستا او د هغه تر ملاقات وروسته او بیا ستا د نظر تر اوریدلو وروسته موږ تصمیم نیسو. نو زمام ابن ثعلبه هم مدینې منورې ته رهي سو او هلته ورورسېدی. مسجد نبوي ته ورننوتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو سره ناست دی. زمام یې نه پیژني. نو یې پوښتنه وکړه، ویل ستاسې څخه کم یو؟ ابن عبد المطلب دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زیم. زمام ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، زه خبرې در سره کوم او په خپلو خبرو کې شاید یو څه سخت الفاظ استعمال کم، خو ته مخه پکېږه. یعنی زما خبرې به صریح او واضحه وي، د ادب به خالی وي، مګر ته به نه خوابدې کېږه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وایه. زمام ویل یا محمد، آسمانونه چا پیدا کړی دي؟ سوال یا پوښتنه یې ډېر بسیط او آسانه وه، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله. بیا یې ویل ځکه چا پیدا کړی ده؟ ویل الله. بیا یې ویل یا محمد، غرونه چا در ولی دي او په مځکه کې لوړ کړی دي؟ ویل الله. زمام ویل په هغه الله پوښتنه در څخه کوم چې مځکه او آسمانونه او غرونه یې پیدا کړی دي، آیا ته الله را لېږلی یې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو. زمام ویل اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فقط دغونه و ویل د چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صادق دی، د درواغجن هیڅ علامه پکښ نشته. نو د شک وتلی زمام صلی الله تعالی مسلمان سو، او د په اسلام ټول بنی سعد بنی بکر اسلام ته داخل سو. محترم ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده، نو د پاته ډلو بیان به په راتلونکي نه دیرشمه فتنه کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.